افغانستان کې د سهار 8 بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو لنډه خبري برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وای په دوحه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصل او سپینې وي. هغه دغه څرګندونې بیګانه وخت په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان تکنوکراتانو سره په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناستې پای ته ورسولې. هغه زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیاو او امنیتي ژمنو ټول ګډونتوب او د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي وست په وینا دواړه خزي خبرې مفصل او سپینې وي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي. ټوماس وست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري چې تېرې یکشنبې او دوشنبې په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر عامر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره خبرې ترسره کړي. دغه راز په دوه جلا ټویټونو کې ویلي چې د نړیوالې همکارۍ په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولا الخاطر سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې ترسره کړي. ټوماس ویسټ ویلی له لولا الخاطر سره د زدکړې او د افغان ښځو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د ملاتړ لپاره د قطر د هڅو په اړه با مفهوم خبرې وکړې. رینا امیری هم ویلي چې له لولا الخاطر سره د زدکړې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو د کلک ملاتړ په اړه خپلو بحثونو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمیر سفارتونو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې خپل سفارتونه د بیرته افغانستان ته ولېږدوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ښکلي چې په دې ناسته کې چې د امریکا، بریتانیا، هسپانیا، جنوبي کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا هیوادونو د سفارتونو استازو پکې ګډون کړی و، ښاغلي متقی د افغانستان د حکومت د وروستیو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، ښې حکومتدارۍ، مخدراتو حکومت پر ضد مبارزې او د سلګونو پروژو د پیلولو په ګډون په یو شمېر برخو کې د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او هم د هغوی پوښتنو اندېښنو ته ځواب ووایه. د هغه په وینا له دغو استازو غوښتنه وشوه چې که غواړي د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې وګوري باید ماموریتونه یې په افغانستان کې حضور ولري. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ډیرو هیوادونو خپل سفارتونه د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولي، خو د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو بیا په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانستې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي طالبانو په 2021 کال کې واک ته له رسېدو رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي په زیاتېدونکي توګه محدوده کړې او حمید هنري او انتقادي بیانونو مخه نیولې ده. امنیستي انټرنیشنل دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یو ټویټ کې د طالبانو لخوا د موسیقۍ د یو شمېر آلو د سوځېدو په غبرګون کې چې یوه ویډیو یې په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې دي. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د تیرې یکشنبې په ورځ د موسیقي یو شمیر ضبط شوي آلي وسوځول شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکارۍ ته تیار دی. بلاول بوټو زرداری پرون دغه څرګندونې په باجوړ کې د وروستي ځانمرګ برید په تړاو کړی دي چې په نتیجه کې د مړو شمېر تر 450 زیات شوی دی. زرداری ویلی پاکستان له افغانستان غوښتنه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي. د دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه اخیستی. پاکستاني چارواکي وخت نا وخت هلته په کیدونکو بریدونو کې هغه کسان په لاس لرلو تورنوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې پناه ځایونه لري. خو د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو دغه ادعاوې تل رد کړې دي. په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر تړلی وي. سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بېساري تودېدو له کبله شوې ده. د ایران حکومت هم اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بېساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي. د اټکل له مخې د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو برخو کې به په روانو ورځو کې د هوا تودوخه تر 40 سانتي ګرادو واوړي چې دا بې ساري تودوخه ګڼل شوې ده. خبرونه مول ازادي لرو واوریدل لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو په دې لنډه خبري برخه کې به په قطر کې د طالبانو او د امریکایي لورو ترمنځ د وروستیو ترسره شوو خبرو موضوع ته مخه کړو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د دو ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي پلاوي تر کتنې وروسته یو شمېر بېلابېلو فعالانو د دې کتنې پر اعلامیې انتقاد کړی دی. په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري هم د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو ټام وست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړي استازي رینا امیری کوله. د ښځو ګڼو فعالانو پر رینا امیری انتقاد کړی چې د دوی په باور نه ده توانېدلې چې په دې دو ورځنۍ کتنه کې د افغان ښځو ستونزې منعکس کړي.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي که څه هم افغان ښځو د سختیو په ګالولو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی، خو د میرمن رینا امیری تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکه په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض له مخکې تنظیم شوی چې کرا کرار پر مخ ځي. بلی فعالی مولودا توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو غونډې په مناسبت یې پکې خبري کړې دي.
دوی د کوم نړیوالو ضوابطو لمخې د غونډې جوړوي او د طالبانو ځینې لابیکونکي مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزو حل ته هیڅ پام نه کوي وربلل کېږي. نه پوهېږم دا غونډې څه مفهوم لري.
د افغان ښځو انجنونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وايي د افغانانو په غوښتنه او پر بشري چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او ښځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبري کړي. له غیر سره د قطر په غونډه کې چې تیر یک شنبه او دو شنبه جوړه شوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامویس د امریکایي هیئت مشري کوله. میرمن امیری پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړی. د هغه د ټیوټونو په جواب کې د میدان شار په خوانی شاروالي ظریفي غپاري لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو لکبله موږ افغان شزي د بشري حقوقو د سرغړونکو مرګ در او لوږی تر ټولو سختي ورځي تجربه کوو چې په یوشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیاي مکلونو حالت راوستلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د غونډي د پای په اعلامیه کې ویلي د ټامبي ساورینا مری په ګډون یې پلاوی د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځینو نورو فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو او سیاستوالو د دوهې د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړی چې په باور یې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په وړاندې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه ده کړې. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګول ورسته انجنونو ته ترشپژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه د ورکړي. شجاو انجنونی د پوهنتون لزده کړو هم منع کړي. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د شذو کار منع کړي او په ورستي مورید کې د شذو سنگار ځایونه هم وټړل.
دغه راز یو شمېر شنن کې وایي د دوی په باور طالبان به هغه سټول ګډون حکومت جوړ نکړي چې د نړۍ هیوادونه ترې غوښتنه لري. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې د موسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت پر تشکیل وي. طالبان ټینګار کوي چې حکومت ټول ګډون لري او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي پکې برخه لري.
له طالبانو د ټولګډونو حکومت پر تشکیل د ټینګار په دوام د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف یا واربیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټولګډونه ونه باله. هغه ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به د اجنډا عمده تمرکز په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د تشکیل موضوع وي. ګڼو رسنیو پرون سه شنبه د زمیر کابلوف څرګندونې راخستي چې د روسیې تاس خبری اژانس ته ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ګډونوال په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر جوړولو خبري وکړي. د دې په وینا ټاکل شوی دغه غونډه د سپتمبر میاشتې پر 19مه د تاتارستان په قازان ښار کې جوړه شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر میاشتو ویل چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلندلیک سپارل شوی دی. له طالبانو داسې وخت د ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه کیږي چې دوی تر دې مخکې خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. د افغانستان د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مشر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان به هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي ټولګډونه حکومت جوړ نه کړي.
ټولګډونه حکومت هر چا لپاره بېل معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټولګډونه حکومت ومني، ځکه هغه وایي چې زموږ حکومت ټولګډونه دی، که څه هم د هر قوم او سیمې نه یو کس پکې شته دی. خو زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې باید همه شموله پروسه وي چې هغه ولسواکي ده، د قانون حاکمیت دی او مشروع نظام دی. نو که د هغې د لارې همه شموله پروسه نه وي، نو بیا ټولګډونه حکومت که په هر شکل باندې وي څه نتیجه نه ورکوي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د ټولګډونه حکومت د جوړولو د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو هغوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د ماسکاو فارمټ درېمې غونډې ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوي وو، خو څلورمې او پنځمې غونډې ته یې د طالبانو د حکومت استازي له بیا بیا غوښتنو سره سره نه وو وربلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د ماسکاو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی وو. د ماسکاو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې یې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي اکثره وخت د سفر په مهال ټلیفوني اړیکې پرې کیږي چې په خبره دا کار ورته ستونزې جوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پیاوړې کړي.
د ننګرهار اوسیدونکو پر جلال آباد خار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې د ټلیفوني او انټرنیټي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي. دوی وایي چې له ننګرهار، کابل او یا هم لغمان او کونړ ولایتونو ته سفر کوي، اکثر وخت ټلیفوني شبکې کار پرېږدي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غواړي چې مخابراتي شبکې پیاوړې کړي. د جلال آباد خار اوسیدونکو برهان الله مومند وایي
که د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو دا هم په خار کې درنه عوام له خاره د باندې ډیر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر کوو یا لورې پرتو سیمو ته ځو، نو له خپلو کورنۍ، دوستانو او ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي. یعنې هغه انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی خو په ځای پرېږده چې هغه ټلیفوني اړیکې هم موږ نشو ټینګولی. نو دا هغه څه دي چې موږ د جلال آباد په څیر په یو ستراتیژي خار کې تجربه کوو. په ولسوالیو او لورې پرتو سیمو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت او د دوی کیفیت دا په څه ډول
د عبدالله په نوم یو بل تن هم د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني شبکې پیاوړې کړي.
مخابراتي شبکې ډېر یو کمزور کار کوي. پخوا ځخو امنیتي ستونزې وي، دلته نشو کولای دی چې یا 3G پال کی او یا دې له خلاص رسي ولري. نو اوس خو امنیتي ستونزې نشته، بیا هم د دې له کوم پاملرنه کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو رئیس زبیح الله زگی وایي په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکو کې پر ولسوالیو سربیره د لوی لارو په اوږدو کې د ټاورونو یا ستنو په لګولو سره مخابراتي شبکې پیاوړې کړي.
اوس تقریبا شپږ پای د سلام دلته په ننګرهار کې منظور شي په مختلفو ورسروالو کې بچی دي د افغان بي سیم هغه منظور شوي دي همدارکه د جلابات او تورخان تورخان او تر کابل د کونړ او د ننګرهار او د لغمان په دې دوړو ټولو لارو کې عمومي لارو کې د مسافرو لپاره دوه پای منظور شوي دي.
په ننګرهار کې د مخابراتي شبکو نه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې اوس مهال اکثره سوداګریزي چارې خلک د ټیلیفون او انټرنیټ د لارې پر مخ وړي.
په ننګرهار کې د یو شمېر اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي مخابراتي شبکې کمزوري دي او دوی هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د خوست ښاروالۍ لخوا بیا د ښار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې لسګونه لوړ څراغونه تر نسبېدو وروسته روښانه شوي چې د خوست ښاریان هم ورسره خوشحاله دي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي دا یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د ښار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې دا ډول پروژې هم باید پلي شي. په خوست ښار کې د څراغونو لګولو کار په شپږو میاشتو کې ترسره شوی او د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ورباندې نږدې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. نور په دې راپور کې.
خوست ښار چې مخکې جادوي سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډیره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره بیا د ښار د ناکامورا تر سرلورلارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد سرلورلارې څخه تر امنیه قمندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بله خوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسیدونکي طارق احمد بریال مشال راډیو ته وویل:
واقعا ډېر د خوښۍ ځای ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي او ښاریان به په ډاډ زده کولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم ورونه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې 10 بجې دي، موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال وایي:
کومه پروژه چې افتتاح شوه دا زموږ 401 کال د مالي کال انکشافي پروژه څخه هغه پروژه وه چې تقریبا 102 پای نصب شولې. په هغې کې مالي لګښتې څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو. ونن الحمدلله چې هغه اخیری مراسم پای ته ورسېدل.
که څه هم د خوست ښار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار ترسره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیاره دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله. موضوع می ده پانتون استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر کې دیني سي پاغو کې یو لږه بیرغونه څخه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بیرغ تر ورځې وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورځ تجلیل کړه. د کاروان صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینه باندې پوهیږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پوهیږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زمونږ کره کتلې په امر اثر نه وي په لیکوالي او دغه باید بیلی.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته. له کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورس په ورس چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکاوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوي دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15مه د نړۍ د 500 هیوادونو استازیو د امریکا د متحد ایالتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسي ارزښت نړیوال شو. او دارزشت کال په کال پسې زیات شوې دي. که سفارتونه وی ملی بیرغونه پکې رپیشي، که د اولمپیک لوبې وی ملی بیرغونه پکې رپیشي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملی بیرغ نقش له ځان سره لیشتوي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګ لري، تور، سور او زرغون. دا نقش ټکنالوژي ته هم انتقال شوی دی. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته، د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي، په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلیږي. د بیرغ رنگونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنگونو بدل شوي دي لکه د اسمان شین رنگ او د ونو زرغون رنگ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نشتې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنگ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ په ارګو رپېده، او د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګه لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو، چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپېده، خو د طالبانو د لومړي واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو. او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی، چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه، تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نوره نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلی شي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر می اخیسته دي.
نظامونه معمولا د ځان سره چې واک ته خلک راځي، هغه د کوم سیاسي حرکت، سیاسي تنظیم او کوم بل لار راځي، نو معلوم دار خبره ده چې هغه خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولی ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دي. د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په 13 کال کې هم قرباني ورکړې دي، هم پر دغه وینه توی سوی ده، او هم 100 کال کې دغه بیرغ دوی قرباني دي او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولی هغه ځکه به قانه مومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لوی جرګو له لارې چې هغه که د غازی امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لوی جرګو، هم د قانون د لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان پاره کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی او صرف څنګه د افغانستان د زراعت نقشه چې وګی دی یا د غنمو هغه د وجود وا تار دی چې هغه به ورخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایشودلو چې د احمد شاه بابا په تاج کې صادر شاه د وجود کښې شول، د هغه سره هم ارتباط لري د افغانستان د زراعت تور سره. دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پاله او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شول د پاره یا د خپل
مرهون صاحب او بخشی دلته خبره داده سی دا تاسو ول چخپل زور شکارکی جنی واکمنان بیرغ لاری څنګه زور شکارکی؟ بیرغ خو یو سمبول دی، چې تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ. او بل ورته یو بل خبره هم ده، اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملی بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورځ لمانځلې ده. نو ولې باید واکمنان له خپلو خلکو سره سم ګام ونه اخلي؟
معمولا انسانان په نمونه او په دغو باندې نه پیژندل کېږي، بلکې په سمبولیکه توګه معرفي کېږي. په هغه سمبولونو کې ځینې نښانونه دي، ځینې بیرغونه دي،
بیرغ هغه وخت چې را پیل شوی دی د یو چا د عظمت نشي په توګه چې دا نقشه ده چې دا شیسته ده موجود دی هغه په توګه استفاده کیږي. نو دی معمولا دغه سیاست مداران ضعیف نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیف نقطې ومني هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی دی بیرته همغه درې رنګه بیرغ راغلی دی نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی خلګو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی بلکې هغوی یې بدل کړی دی. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه سبغه ځنې واخلي هغه وای نه خستلای شوای بلکې د خپل ورکېدو سبب یې سو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګ بیرغ تور سور او زرغون دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاست مدار چې راځي هغه یې نسی کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د سمري په ومه د افغانستان درې رنګ بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګ کړل. جنو له خپلو لیکنو سره درې رنګ بیرغ کې شوت، جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یو هم په واشنگتن ډی سی کې و چې په یو پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې جنو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنګ رنګولي وو. ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او جنو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لوی غونډې د امریکا د متحد ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغانستان درغړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره شاغل مقوری د بیرغ پورز دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خبره کړه. بل پیشندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د سمری په ومه خپل نوې سندره خبره کړه.
ترنگ پہرا مت بغنا نود ممبئی بیا وطن توڑو دبا تورا نود ترنگ پہرا
د افغانستان ملی بیرغ ته په تیرو نشته سلو کلونو کې ګڼ شیرونه ویل شي بي دي. یو شاعر وای د قام عزت ملی بیرغه ولسی پته ملی بیرغه تل دی چلیشه تل دی رپیشه تل دی وچته ملی بیرغه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د جولای په 13 د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایا چې نه مقام لري نه پیسې خو خپل قوم ته خپل وینه ورکړې. لکه یو شاعر چوي د شاهانو ورکلال او جواهر وی د ادب د خاوندانو د سړ ویني. د شنبې پورس په فیسبوک کې افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته. د شغلي کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو ورسته څه احساس کاوه.
الله چې ما خدای احساس وکړو
چې دا خلک ژوندۍ خلک دي، دا خلک په مینه باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي، او دا خلک هر څومره سخت پر شرایط هم وي هغه د هنر قدر ور سره ده. زما د غریب او زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نویو هنرونو خو به دوی ډېر قدر وکړي. نو دا معنی چې دا خلک انشاءالله چې د ژوند له هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینه مقابله کولی شي، او دوی د یو ښه ژوند، د یو ښه وطن، د یوې ښه ژبې، د یو ښه هنر مینان دي، او د دوی دغه مینه به انشاءالله رنګ راوړي. او ما ته یې خپله داسې روحیه راکړه چې یعنی که زه ډېر زړه ماتې هم وم، زما په زړه کې دغسې د امید او د مینې زوی وکړل چې زه به نورو لفظونو ته، نورو جملو، نورو کلمو، نورو خیالونو او فکرونو ته هم تر خپله وسه د شعر رنګ ورکوم، د هنر رنګ به ورکوم. نو ما د پاره دا د دوی دغه مینه چې دا دغه ډېر لویه دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري، او دا هېوادونه او ملتونه همدغسې په مینه باندې، په اخلاص باندې، په صمیمیت باندې جوړېږي چې هغه د کرکې، د نفرتونو، د بدرنګیو مخه په نیوی کېږي. ورو ورو هغه خلک داسې د یو ښه قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنې دغه د ښه ملت د جوړېدو دپاره د ښې ژبې، د ښه هنر او د انساني پایونو دپاره یوه زرینه دروازه یې بولمه.
کاروان صاحب که دې بل اړخ ته دې ته راشم، سوریایي فرانسوي فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څه باندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایا، بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو رادیو سره خبرې کولې. دا خبرې ما اورېدې، ده وویل وای اوس کار راته سخته کو، ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکم، ډېر پام وکم، چې د خلکو دا مینه بیرته په ځای کړم. دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه چې تر دې وروسته که څه لیکي مهرباني.
او دا باندې کنه خو هم خاصه دا باندې کنه خو ځکه ستا چې دوی ما سره مینه وکړه، زه په دې باندې باور لرم، په دې باندې عقیده لرم چې خپل د زمونږ په ژبه کې، په دې پښتو ژبه کې دومره لوی لوی درنې سټه شته دي چې هغه ډېر لوی دي، ډېر عظیم دي. او دا چې دا زمان نه پیږم په کوم لیونتوب، په کومه مینه، په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه وای نه زولم، دا ته باندې ډېره لویه ګرانه خبره ده. خو بیا توکل په خدای، دا خدای چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کې داسې نو ورکې لارې مره پیدا کړي. نو د دوی په د مینې په قوت به زه خپل ځان ته تسلي ورکوم، که نه دا ډېره ګرانه خبره ده واقعا، ځکه دغه کله کله ګمنمي هم یو نعمت شي سړي دپاره. خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کې هم خرابېږي، او که چېرې ډېر داسې لیوني ګامونه واخلي داسې بیا هم د مداره ووځي. خو بیا به هم زه ستاسو او اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کوم چې ډېر خراب نه شم په دې اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساس توپ خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک څنګ زنه کژه وکړي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بیرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی،
تېر کال هم دغه ورځ چې یاده شوې وه، دا خلک هم ځکه چې موږ ته د خپلې ټولنې رنګ راته معلوم دی، دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې ده، په سلیقو ویشل شوې ده، په ذایقو ویشل شوې ده، د هر چا مختلفې ذایقې دي، د هر چا کېدای شي خپله مینه خپل خپل میلان وي. یعنی په دې باندې پوهېږم، خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د شرم د سل عیبونه دي خو ټول اوبو پوه دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه هم په ما کې کوم نیمګړتیا عیب وي، او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینې په نظر نه وګوري، خو بیا دغه د ډېرو مینه داسې ده لکه د اوبو خبره، نو د زړه د سل عیبونه په اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره مینه وکړه یا زما څنګه څه هنري وسایلو، که یو نیم پکې زما د سلیقې، زما د ذایقې، زما د هنر اصطلاح مخالف هم وي، نو په هغه ډېرو رنګونو کې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې دا ډېر لوی برخه خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې لدې جولای له دیرشمې راورسته تاسو دې ته حڅول شو یاست چې کوم شعر ولیکئ لیکلایم دی شعر؟
او دا تر کلام دا ما ډیر سرنه تر کلام دا د جولای د درشمې نو ورسته د دې هم دا اوس نیم کې دي
خدغه خبره مهمه ده. یعنی خلک باید پوه شي چې خپل درانسته یا درانه بیا نور څه هم دوی ته ورکولی شي، نورې ډالۍ هم ورته لري.
اغه بم بچا باندې څنګه رنگ پرې وته دا نه دې پرې وته دا رنگم به تر سره کولای شي. او خپل هغه د نورګرتیا او غبار هم به د زمين به د نور باندې ووینځي.
د شغلي کاروان څخه په مننه د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو.
ته ما ته لګه مسکشا چستا بشم بس يم داسې مرور چې در پخلا بشم بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم، کته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت، بلېګم رڼا بشم بس. زړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي، فارغ له خم و جام او لمینا بشم بس. چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس. زلاندې په درکه یم ته مخته د غروب، وزر را در جما په هوا بشم بس. ملنګ یم د مینې په کاروان کې یم روان، ملنګ یم د مینې په کاروان کې یم روان، چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس. چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس.
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د غوزان ونه د سلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد پر رڼا کې د کیسې له لیکوالې اخلي نور سره ژغېدلې.
د غوزانو لویه ونه د کلي په منځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په تانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمه یې بی پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم به وی څنګه پوری وتړ لاند څخه به دا غړ سړې د ماشوم غوندي کوچنی ښکارې ده لد سره به اوږده ډانګه ور سره وه د ونې ډکې څانګه به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې یو ورځ تیز توپان شو د ونې څانګې له میوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل زه چې ودیدم پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله پلار مې لکه چې قیمت ډېر لوړ ووایه مور مې شونډې سره راټولې کړې او دومره قیمت پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دی زه اوس له خپل کلي نه لرې په بل کلي کې واده شوی یم کله چې په خپل تخت کې ویده شم د کلي همغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي ټالۍ پکې وهم
دا کیسه چلا نور پخوا آزادی راډیو مجلې ته را لېږلې وه بیا چې کله خپره شوه ډاکټر شریفی شریف نقد پرې ولیکه دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سم لیکل شوې ده داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړې د کیسې مثبت اړخې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی نقد یې په څو برخو ویشلی لیکوالې ته یې لارښوونې کړې او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړی ده دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي له آغلي نور څخه به واورو
د ډاکټر شریف نقد زما دپاره ډېر زیات مهم و ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو ده چې په کیسو باندې ډېرې ښه پوهېږي او که چېرې راشم خپل دغه ته چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې کله چې ما د هغې نقد ولوسته زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم او که چېرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي هغه یعنې که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو هغه به داسې وي چې یا سمې نه دي شوي ډېرې زیاتې ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولې بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوې دي ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کرکتنه کړې ده هغه به زه هېڅکله هېره نه کړم ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چېرې لیکل کوم که هغه خصوصا د کیسې لیکل وي زه ورته ډېره زیاته متوجه وم او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې زما بیخي ورته پام نه و
تاسو مثال راکولی شئ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد
په دې نقد کې ځینې موضوعات مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره یعنې د دې کیسې چې کوم راوي دي دغه کوم یو رقم وښیم او بیا ځینې واړه موضوعات مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي او ما وایي چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکاري دی دا بیا ډېر ډېر سمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر خیر اخیستې دی مثلا نورې ډېرې برخې دي که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه بل دغه د غوزانو ونه چې ده مثلا دغه د میوو تشبیه کولې د میدوارې ښځې سره دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان ته چې زما بېخي ورته پام نه و
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده تاسو لیکئ ماشومانو د ونې نه لاندې ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې ډاکټره شریفه شریف لیکي دلته له همدې جملې سره د کلی د ماشومانو پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسېره کیږي یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله دشته مو فکر کړو او کنه ډیر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیم ته پام نشي کولای
نه در د ماتي مخي ادبونه وکړ د غو تر څنګه دغه شی هم چې ما دي شي ته دومره پام نه یوازې مې غوښتل هغه د غوزان ونه انزور کوم چې دغه سی نور می ډاکټر شریف دغه ډیر زیات خیر اچړلې دي او دغه رات پکې ډیر جالب وو ما دا شی دغه سينو راخسته
په عین وخت کې تاسو د وی ځواني کسلی کول په صفت باندې ممکن لا نقد متاثر شي یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسیبی مثلا یو شی ولیکي کېدې چې بیا قلم په خطا پی کش کې چې نه داسم نشو بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي د ډاکټر شریف له نقد روسمو کوم کسلې کله دا او داسې خطې مې پويستلې
و زنه پیګما ما باندې دا بیا بل ډول وزت ډاکټر شریف د غنک ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي کسي به مې یو ډول لیکلی سم ده چې کله وخت په لیکوال باندې سم غیر نه کوي خو زما د پاره ټولم دغه سينو یا کومون کې زما د پاره د ډاکټر شریف نقد دا سينو ما زه لا تشویق کړم او دغه سي حرکتې نه دغه سينو دونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي ما مخکې یاد ونه وکړه چې د زما خو بر خو فهم کته نه کړی چې دغه کیسه ډیره د شي ښه ارزولې ده چې د شي زیاته تشویق کوم چې باید نورې ډیرې شي کیسې ولیکم
د ډاکټر شریف په نقد کې د کوم شی وو ستاسو ته ګون معلوم شوی بیا واضح نه ودرته
نه فکر نه کوم چې ما دې ته څه کوم څه ته پام شوی یا دې ما په کلو وسې کوم کې ټول کیسه ډیره خراب هستی او دې
تاسو په دې خپل خبرو کې مخکې د ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال شکل نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه لیکن د ډاکټر شریف چې تاسو په کیسه د غوزانو ونی باندې کوم نقد کړی ده د ټوله قصه سپړلې ده د قصه سمبولونو ته پام کړی ده نورو مفاهیمو ته پام کړی ده هغه ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتونکو په اړه کې کرکتون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور پګوت کوي چې د لیکوال خپل ور پام نه وي لیکن پراتلون کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې لهر کلمې سره بیا حساب وکړي څنګه دغه یو احساس تاسو لدې نقطه ورسته لزان سره پیدا کړ
څومره ښه خبره وو اندغه څه د کرکتن یا د نقد کیږي د همدې لپاره کیږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجي نه هغه شیان ته متوجي شي کنه او هغه شریف زما د کیسه ټول ډیر ښه راسپړلې او ډیر ښه نقد یا کرکتن پرې لیکري وو لسم بولونو رالی ولی بیا تر هرې برخې پورې دی ډیر ښه راځي او دا رښتیا خبره ده ما ډیر شیان ته پام نه و لکه مخکې چې ما یادونه وکړې سي په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه ډیر زیاته وحسه ولما دی وی نوې لیکوالې په هیڅ
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کې لکه نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سی په افغان ټولنه کې کې لکه کوم فکر کړی ډیر کله چې کله لیکوال کې سی لکه مثلا ونه یادوي لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کې څه کې څه اهمیت لري مثلا غوزان یادوي دې ته فکر نه وي چې په ټوله کې څه کې څه نقش لري ماشومان یادوي فکر نه کوي چې دغه نقد نو ورسته چې کومه قسم لوسته ده ورته پام شوی مو نه دي چې ګوره دغه موضوع دلته می زیات کړی ده نو د خپل ټوله کې څه کې نقش نه لري یعنی دغه څه شانه ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې
و دغه سدي زمونږ په پښتو کې څوک زیاتره دغه سکه څو سره زما کې کوم چې یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسه کې هر یو شی یا هر یو انزور باندې کوو هغه باید کیسه پوری یا د کیسه کې ډیر مهم رول ولري کله مونږ په کې اضافه کوم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولې دغه کیسه یو مهمه موضوع ده خو مونږ بیا هم کچېره مونږ په پښتو کې څو تراشو اغه دغه شیان په کیسه کې هغه د کیسه په موضوع یا نور دغه پرې هیڅ اعتبار نه لري خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به څه کوم خني او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کیږي یا کته نه کیږي دغه نه باید دا کړو شي کنه تاسو نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په سکی دغه د یو انتقاد کړی و چې تا کومي دا نوکتي سم نه دراخستي نو دا څه نو چې زه باید په دې خبره خفصه وي دا یو داسې شی دی چې زه ورته متوجي کړم کنه چې راتلونکي کې زه خلک کل وکړم که خرابي پرخي د کیسې راخستل کیږي او که خیر راخستل کیږي دا د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکي او پام پرې وکي.
یو بل خبر هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه دې بل وسونکو په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو برخه راته سم ښکاره نسی، نو کېدای شي زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سره تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیرونه کې. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شیان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانه نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ شکیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنی نه لري تر هغه پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي سي دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا د یوې مور په صفت باندې، د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوس پړو شاید په لیکوال هم بد تاثیرونه کې. څرنګه ځلا جانې
و ته خبره ده زمونږ کچیر مونږ خپل کرکټونو تراشو زمونږ کرکټن په امغه اثر نه وي په لیکوالي کنه، او ته باید بیلی مونږ چې کله هم کرکټن کو هغه باید کیسی نه په ځلای.
دا ډیره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډیر مشهور کرکټون کې دی میخائیل نایمه، هغه د غلبیل په نوم د نقد ډیر پند کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچو، اثر ورواچو، او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وای. دا ساسو ته خبرې پټې مې دا خبره کوله، مهرباني خپل خبرې ته ادامه ورکړه.
نو ما غوښتلم دا ووایم د ډاکټر شریف یو مهمه برخه دا و چې دغه ما کسي مات کړی و یا زما کسي ته څه نه کړی و. نو دا زیاتره د کرکټن یا نقصونه ځکه ناکامه یي چې موږ په یو لیکوال او یو اصل لیکون کې باندې دغه کوله کسان چې تاسو مخکې وته یادونه وکړه کنه، چې مثلا وای چې ځلا حقیقي لیکي، دغه بیا په ځلا باندې کرکټن سو نه د ځلا په کسي باندې وړه. ما د زمونږ عموم کې دغه یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقصي یا کرکته نه کوي. دی
له چلا نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپله له مسعود رښتین څخه اور.
همدا کتاب تالیف شوی دی، 15 صفحه لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړي شوی دی، چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي، او د ارواپوهنې اړوند په دویمه برخه کې لاندې ویناوي لیکل شوې دي. او په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مال دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید لګڼ اوریدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې د ارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنگ ملت په نوم او بل د ملت ارمان په نوم.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د دې ونی ازادي رادیو د بیمچله پروګرام مو هم تمرو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پختای سپارم. ورس موشه
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن
لی نسکورا وم دے تشوم ما خود دینا نصیبا بدلا وم دے قبلا وم ما خود دینا نصیبا بدلا وم دے قبلا وم ما خود دینا پیالی نسکورا وم دے تشوم ما خود دینا پیالی نسکورا وم دے تشوم ما خود دینا تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑا ما زندان نڑا ہوں دے நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஆகுதேனா ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஆகுதேனா பியாலே காலே பியாலே நஸ்கோரவும்தே தஷவும் ஆகுதேனா پیالی نسکورا ونده تشوم ما خودین نصیبا بدلا ونده قبلا وما خودین نصیبا بدلا ونده قبلا وما خودین پیالی نسکورا ونده تشوم ما خودین پیالی نسکورا ونده تشوم ما خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکورو مت شوما خودنا پیالی نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خودنا تندیا مات وندے لگوما خودنا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلےگی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ
خودنا 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 دیار د تصویر خاله هیرو ما خودنا.